واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته وایاند غورځنګ د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په عمومي اسامبلا کې د افغانستان د کارولو حق په ماخذ ډول ځندول دی د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسامبلا کې د افغانستان او پنځو نورو هیوادونو د رای ورکولو حق د موقتی ځندیدو خبر ورکړی دی دغه سازمان تازه پر خپل ویب پاڼه کې لیکلی دی دغه سازمان د منشور د 19مې مادې لمخې د یو غړي هیواد پورونه چې له دوه کلونو زیات له مشخص اندازې سره مساوي او یا هم ډیر وي او په تادیه کې یې پاتې راغلی وي په عمومي اسامبلا کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق له زیات نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړی دی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست ویلی واشنگتن په بادغیس بدخشان سمنګانو تخار غور هرات او نور ولایتونو کې د روسي ویجاړونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند د غزمنېدو پر راپورونو خوابه دی هغه لیکلی چې د دوی شریکان د خوړو اوبو او نور حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار شوي دي بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو له امله د مرګ ژوبل شمیر د ډېرېدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي شاید سلګونه کسان د خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې د دې طبي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي ډبلیو ایچ او د یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په خپاره شوي راپور کې لیکلی دی هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیږدیدونکو ناروغیو لکه نسناستي د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې له وروستیو سیلابونو ژوندي پاتې شوي خلک نه کور نه ځمکه او نه هم د ژوند کومه سرچینه لري د دغې ادارې د صاحبي دفتر یو مشر حیات الله رسولي په یوه ویډیو کې وایي چې د بغلان سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی او وایي چې د جمعې ورځې سیلابونو بشپړې ولسوالۍ ویجاړې او له 300 ډېر کسان پکې وژل شوي او له 2000 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي رسولي زیاتوي بغلان هغه ولایت دی چې له وړاندې وګړي د لوګې له بیړني حالات سره مخامخ وو او اوس یې سیلابونو د عاید یوازینۍ سرچینه چې کرنه وه هم ترې اخیستې ده د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته د واشنگتن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي اسرائیل باید غزې په جنوبی ښار رافه کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره دقیق پروګرام ولري هغه څه چې د په وینا امریکا لا تر اوسه نه دی لیدلی بلینکن له ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې اسرائیل ته د ولسمشر جو بایدن لخوا د 3500 بمونو د نه ورکولو د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو اندېښنه لري چې حسینه چې اسرائیل ته د مرسته شوي بمونه په رافه کې د ملکیانو په وړاندې په حملو کې وکارول شي بلورې په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د غزې په جنوب رافه ښار کې وړاندې تک ته دوام ورکوي له دې سیمې څخه چې وروستای پر ځای بلل کیږي په ډلې زتوګه د فلسطینیانو وطن ګړندې شوې دي اسرائیل همدارنګه د غزې پر شمالي برخه چې له مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي دي د اسرائیل په ځویلي د سیمه چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې و د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ویتراګرې ډلې په توګه پیژني یو شمېر وسلوال پکې بیا منسجم شوي وو رافه چې د حماس وروستی پیاوړی سنګر بلل کیږي د اسرائیل لخوا اوسیدونکو ته د وتلو له امر وروسته شاوخوا 300 کسانو خپلې مینې پرې ایښي دي د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې ماسکو وایي چې د دوی پوځیان د اوکراین سرحدي ښار و چانس ته ننوتلي دي هلته په روسیې ورځو کې سخت بمباری شوې دي په دې اړه نور تفصیل ته پام راګرځو
د اوکراین د دفاعي ځواکونه وایي چې لا هم سخت جګړه روانه ده د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي مخکې ویلي وو چې د خارکیف شمال ختیځ په یو شمېر کلو کې نښتې روانې دي او روسي ځواکونه هڅه کوي له پولي تیر شي د خارکیف د سیمې والي اولا سنهوبوف ویلي چې د توپخانه او هوایی بریدونه زیات شوي دي او د سیمې پر شمالي پوله کې د روسي ځواکونو پر لپسې جګړه روانه ده ناشب آشنا، امریکا غک، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د انډونیزیا چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې دغه هیواد پر ویدیس کې د سیلاب او سړې لاوا د بهیدو له کبله د مړو شمیر د سروښتنو ته رسیدلی دی او په لسګونو کسان لا درک شوي دي. د شنبه د ورځې د څو ساعتونو سخت باران په نتیجه کې د لویدیز سوماترا ولایت له یو اور غورځونکي غره څخه چې سړه لاوا او سیلاب جاری شوی او په دوو ولسوالیو کې سړکونه، کورونه او جماعتونه لاندې کړي دي. تبین اورینو سره د مبارزې د ملي ادارې ویان عبدالمهاری په یو خبر پاڼه کې ویلي په لویدي سوماترا ولایت کې د سړې لاوا او سیلاب لامل د مړو شمیر درې څلوېښتنو ته رسیدلی دی. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه.
مرسته رسوونکي ټیمونه وایي سیلاب ځپلو سیمو ته غځېدلې لارې ویجاړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروسته یو سیلابونه کې خلکو ته د رسیدلې زیان او د هغوی اړتیاو د معلومولو لپاره د ارزونې 14 ګډ ټیمونه ګمارلې دي. ملګرو ملتونو د راپور له مخې په وروسته یو سیلابونه کې 301 دیرش کسان مړه شوي او 396 نور ټپیان شوي دي او شاوخوا 4200 کورنۍ په دغه سیلابونه کې زیانمن شوي دي. همداشان د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې معلومات ښیي چې د دې سروې را شاوخوا 2800 کورونه له منځه تللي او 1000 نور کورونه ویجاړ شوي دي. تفصیلی پر رپورت کې اورئ.
سیلاب ځپلو سیمو ته د ویجاړو لارو پرانستلو هڅې مرستندوی ټولنې وایي ویجاړو لارې د لاسنیوي هڅې ټکنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په وروستۍ سیلابونو کې خلکو ته رسیدلي زیان او د هغوی اړتیاو د معلومولو لپاره د ارزونې 14 ګډ ټیمونه ګمارلې دي.
د بغلان په ولایت کې لکتر لګه شپږ دولتي ښوونځي او 2200 جریبه باغونه ویجاړ شوي، 2200 شپته څاروي تلپ شوي، 50 پلونه او د برېښنا دیرش کوچنیو بندونو ته زیان رسیدلی دی. په درې ولایتونو کې پلارو باندې تګ راتګ هم ځنډیدلی دی.
اوچا په خپل رپورت کې ویلي چې سیمه ییزو چارواکو او سیلاب ځپلو ټولنو د استراري سربنا غیر خوراکي توکو، روغتیایي سامان آلاتو، خواړه، نغدي پیسې، د څښلو پاکې اوبه او روغتیایي کڅوړو په ګډون د څو اړخیزو مرستو غوښتنه کړې ده.
مخه خپل آمادگی شو دلې د مرسي کم مواد خوراکي او غیر خوراکي مواد په توان کې لرو، هغه قبل الوخت له هغه کم کم ولایتونه سيدي هغه ته لګري دي. خو متأسفانه د بارانونو په داسي متواتر توګه راغلي دي، زیات بارانونه دي، نو ډېر ولایتونو کې سي موږ ته خوراکي او غیر خوراکي مواد لګري او هغه له بيزات هوادوالو سره کومکونه کړی دي.
باندې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې سختو بارانونو او په دوامي سیلابونو د خلکو ژوند د ځنډ سره مخ کړی او په دغو سیمو کې ماشومانو ته د پام وړ خطرونه راولاړ کړي دي.
اصل په مالګر موږ د خاطر له امسایګانته وګورئ چې خراب دي، چې راځند د ته مړ د لازم سره ګولړ امسایګانته ول درته مړ را وېسي ویوړې ماجت ارته
د ځانی زیان او څارویو لمین زتلو سربیره وروسته یو سیلابونو ګڼه کورونه او کرهنیز ځمکې ویجاړې کړي چې اغیزې به تر ډیره پر ځای پاتې وي.
زمينه ما سره موږ یې دوشته مې نو کله زمينه زراد او اینګو اما شنو از نو نه کله ش تخریب شول از بین رفته دیگه کړي اجرا امکان جوړ کدن نجات نیست کړي چې رقم بکړي چیال وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویست د ایکس په پاڼه په وروستۍ سیلابونو کې افغانانو ته د سر او مال زیانونو د اوریدلو له امله د قربانیانو کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. هغه ویلي زموږ پلي کوونکي همکاران سختو اړمنو ټولنو ته د خوراک، اوبو او نورو اړینو توکو په ګډون بیړنۍ مرستې برابروي. موږ د هغو په فکر کې یو چې عزیزان یې له لاسه ورکړي. احسان لاریوزای، امریکا غاگ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غاگ تلویزیونی
او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په دغه حال کې چې د اسرایل ځواکونه د غزې په جنوب کې د رفح په خارګوټي کې عملیاتو ته زور ورکړي، د اوربند هیلي نور هم ضعیف شوې دي. په بیت المقدس کې د سیاسي چارو جکپوړ کارپو جرشن باسکن امریکا غږ ته وویل چې د اسرایل او حماس ترمنځ واټن د ختمېدو وړ نه دی. حماس به د جګړې پای ته رسولو پرته موافقه ونه مني او اسرائیل به داسې تړون ونه کړي چې جګړه پای ته ورسي. زمنګ همکار نظرانی یوسف زید د خغلی جرشن باسکن سره مرکه کړی ده.
د دې پرسر چې امریکا او ملګرو ملتونو د دې عملیاتو په ضد باندې خبرداري ورکړه او خو بیا هم اسرائیل د رفح عملیات شروع کړی دي، د دې عملیاتو اصلي اهداف څه دي؟
تر ټولو لومړی د رفح عملیات خورا محدود دي. اسرائیل یوازې د امریکا د مشورې او اختارونو پر خلاف خود خپلو مستقیمو ګاونډیانو یعنی مصر، اردن او نورو عربي دولتونو د مشورې او اختارونو ته هم غوږونه نیولو او عملیات یې پیل کړل. په اسرائیل کې یو داسې حکومت دی چې باور لري چې باید دا جګړه د امکان تر حده اوږده کړي چې د غزې د واکمنۍ او کنټرول لپاره د حماس ولټي له منځه یوسي، او د دې جګړې په هر پړاو کې له پیل څخه تر نن ورځې پورې دوی موږ ته ویلي چې دا د جګړې وروستی پړاو دی او دا حماس ته وروستی ګزار دی چې دا به د حماس ولټي له منځه یوسي چې د پاوس په توګه د حکومت په توګه فعالیت وکړي. دا هغه څه دي چې موږ ته په تیرو وو میاشتو کې ویل شوي دي، خو البته دا یعنی دی دا یوازې د جګړې وګداول دي. نو حکومت نه یوازې د حماس د ویجاړولو په خپل اهدافو کې ناکامه شوه، کوم چې د پوزي لري امکان نه لري، او دوی د اسرایلی يرغمل شو یو په خوشی کولو کې هم پاتې راغلي.
نتنیاهو به ولي غواړي چې دا جګړه دوام وکړي.
نتنیاهو زم پولیټیکل کریئر از آن د لاین هیر.
دلته نه یوازې د هغه سیاسي مقام ته خطر پیښ دی، په هغه د فساد په تور محاکمه روانه ده، او د اسرائیل خلک هغه په مستقیم ډول د اکتوبر د 8 لپاره مسول بولی چې د خپل ادب او په ساتنه کې پاتې راغله، او ډیر اسرائیلیان اوس په دې پوهیږي چې دا د 2009 کال راهیسی د نتنیاهو د ستراتیژي برخه ده. هغه د اسرائیل لپاره د فلسطینیانو سره د دوه دولتونو د حل په اړه خبرې ناممکنه کړي. هغه هر وخت اسرائیل ته ویل چې موږ فلسطینی ملګری نه لرو، چې موږ په غزه کې حماس لرو او په لویدیځه غاړه کې یو غیر قانوني فلسطینی اداره لرو، او دې کار نتنیاهو ته دا توان ورکړ چې د ټولو کلونو لپاره په واک کې پاتې شي، او وایي چې موږ سوله غواړو خو موږ داسې شریکان نه لرو چې سوله غواړي. نتنیاهو پوهیږي چې په هغه ورځ چې دا جګړه پای ته رسیږي او د اسرائیل په ټولنه کې به د نویو ټاکنو لپاره سخت غوښتنه وشي، او له حکومت څخه به دا غوښتنه وي چې د سترې محکمې د قاضي په مشرۍ د څېړنو یو کمیسون جوړ کړي چې د پاره یې حکم او د سزا واک ولري، او هغه کس به په ګوته کړي چې د اکتوبر په 8 د اسرائیل د ناکامیو اصلي مسؤل دی.
ایا تاسو دا وایئ چې د اوربند هیستول هیل نشته؟
زه فکر کوم چې همدا اوس لکه څنګه چې موږ ګورو د اسرائیل او حماس ترمنځ واټن د ختمېدو وړ نه دی. حماس به لږ تر لږه تر هغه وخته پورې داسې هوکړه ونه کړي چې جګړه ختمه نه کړي، او اسرائیل به داسې تړون ونه کړي چې جګړه پای ته ورسوي. زه نه پوهیږم چې دا تشه څنګه ډکېدای شي تر څو چې امریکایان او مصریان او قطریان دې ته یو ډول جادوی ځواب پیدا نه کړي، یا تر هغه چې حماس د جګړې د پای ته رسولو له ژمنې پرته د یو پروسې له پیل سره موافقه وکړي. چې تر اوسه داسې ښکاري چې دوی پرې موافقه نه ده کړې. دلته باید د حل لار وي چې څوک به په غزه کې د حماس ځای ونیسي، ځکه چې که موږ د سیاسي حل پرته جګړه پای ته ورسو، حماس په غزه کې په واک کې پاتې کیږي.
د دې جګړې یو ډیپلوماتیک سیاسي حل ستاسو په نظر کې څه دی؟
It has to be coming from
دا حل باید په خپل د فلسطین څخه راشي، او هلته باید فلسطینی شخصیتونه موجود وي، او ځینې داسې هم شته چې په غزه او لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو اکثریت ته د منلو وړ دي، او دوی اړتیا لري چې یو ډول موقت حکومت جوړ کړي. دا به د حماس سره د موافقې سره د غزه واک واخلي، دوی به یو غیر پوزي اداره وي، دوی به د نورو سره په ګډه د غزې د بي وسلې کولو مسولیت پر غاړه ولري، او دوی به د حماس جنگیلي د ځان سره یو ځای کړي چې غواړي د فلسطین په امنیتي ځواک کې مدغم شي. دوی به پر عربو هیوادونو غږ وکړي چې د څو هیوادونو په مشرۍ د عربي ځواکونو مشري وکړي، په غزه کې د مصر او اردن په ګډون 16 ساعتي ځواک جوړ کړي، او د متحده عربي امارات او سعودیانو شتون ډیر مهم دی، او دوی به د غزې د بیا رغونې پروسه پیل کړي چې په دې جګړه کې د اسرائیلو لخوا ویجاړه شوې ده. دا یو پیچلی انځور دی. دا د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، دا د متحده ایالاتو لخوا ملاتړ ته اړتیا لري، او لومړی او تر ټولو مهم د فلسطین د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا د حکومت روسي پریکړه چې اسرائیل ته د ځنو پوځي مهماتو لیږل بندي اوس د غزې جګړه په یو ټاکنیز بحث بدل کړی ده. ډونالډ ټرمپ د نورو جمهوریت غوښتونکو سره په ګډه خپل سیاسي سیال جو بایدن باندې په دې اړه د هغه په دریز نیوکه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې د ویرونکا بلدرایس د راپور په پښتو ژباړه کې اوري.
د یک شنبه په ورځ په اسرائیل کې کراري و او د هیواد د خپل وژل شوی سرتیرو او د ترهګرۍ د قربانیانو لپاره یادګونډه جوړه کړې و. سرحد تصویر بیا بيزای شوی فلسطینیان پر افاکی د حماس پر ضد د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیل کېدو وړاندې د سیمینا په وتلو دي. هغه څه چې د نړۍ په بل اڅنډه کې د امریکا د جمهوریت رسد د ټاکنیزو مبارزو پر مهال پیښیږي هم د پام وړ دي. د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د شنبه په ورځ د اسرائیل او حماس د جګړې موضوع راپورته کړه. د نیو جرسی په یالات کې څنګه څه خپل سلو زرو پلویانو ته وینا کوله.
کزه په سپینه مړنۍ کې وای نو غزه کې به اوس جګړه نه و. کله چې زبولس مشروم مونږ په منځني ختیځ کې داسې سوله لرله چې په خوا یې ساری نه درلود.
ټرمپ او نورو ګوندی ملګرو یې د ولسمشر بایدن هغه پریکړه په کلکه غندلې چې لمخې واشنگتن د رفی حالات په کتو تلویب ته د زینو بمونو لیګل ځنډوي. جمهوریت غوښتونکو سناتور لنزی ګراهام د یک شنبه په ورځ په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړ.
کله چې موږ د پرل هاربر له پیښې او د جرمنیانو او جاپانیانو سره د جګړو وروسته د یو ملت په توګه د بربادۍ سره مخامخ شو، موږ پریکړه وکړه چې په هیروشیما او ناګاساکی د اټومي بم په غورځولو سره جګړه ختمه کړو. هغه ښه سمه پریکړه وه. اسرائیل ته هم هغه بمونه ورکړي چې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ورته اړتیا لري، چې د بایلونو واسي نه لري، د هغوی سره کار وکړي چې تلفات را کم شي.
که څه هم د ځینو وسلو لیګل ځنډیدلی دي، خو بیا هم د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه راپور کې په دې نه دی بریالی شوی چې معلومه کړي آیا اسرائیل د پوځي مرستو په ترلاسه کولو سره د حماس په وړاندې په روانه جګړه کې د امریکا او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې. د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د ان بی سی په خبري شبکه کې پوښتنه وشو چې آیا امریکا د خپل نږدې ملګري اسرائیل سره د حساب کتاب کولو نه ډډه کوي؟
نو We don't have double standards.
نا موږ دوه ګونه چلند نه لرو. موږ اسرائیل سره د یو نږدې متحد په توګه داسې چلند کوله کله نور هیوادونو سره یې چې پالو. کله موږ قانوني نتیجې ته رسیدلی شو چې موږ یې غواړو، خدا سخت ده چې د جګړې پر مهال ورته ورسیږو.
خپلواک مترقی سناتور برني ساندرز چې د دیموکراتانو په ملتیا د اسرائیل په جګړې ز تګلارې نیوکه لري، د ان بی سی شبکې ته ویلي چې د په نظر اسرائیل باید د امریکا په پوځي مرستې ترلاسه نکړي.
35000 پنځه زره فلسطینیان وژل شوی او اوه او یا زره نور ټپیان شوی دي. دوه په دریمه برخه خزه او ماشومان دي. دا اعلان نه ده چې تاسو په متمدنه ټولنه کې دغه ډول جګړه وکړي.
اټکل کیږي جو بایدن چې تروسه توانیدل د ولسمشر په توګه د خپل رسمي دندو او ټاکنیزو مبارزو ترمنځ یو توازن وساتي پر رواني ونی کې اسرائیل ته د پوزیم راستو د لیګل په مسله کې په کانګرس کې د جمهوریت وختونکو وکیلانو لخوا د یو لړ نویو ننګونو سره مخامخ شي. لبلې خوا ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ محکمې ته حاضر او د خپل پخوانی رابط مايكل کوهن سره مخامخ شي. کوهن په نیویارک کې د ترامپ د وی قضیه په اړه معلومات او توضیحات ورکوي. احمد شکیب د امریکا غاک واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورا نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
رپورټونه ته ادامه ورکو. کله یوې خو د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژیانه لکه د چټ جی پی ټی د خلکو ترمنځ مشهوريږي، دغه ټکنالوژي ورورو د کار بازار هم بدلی. ځنې خلک د دې نوې اختراع له امله د پراخې بیکاری د رامنځته کېدو په اړه اندېښمن دي، خو ځنې خلک د انسانانو د مصنوعي ځیرکتیا ګډې همکارۍ ته د روښانه راتلونکي په نظر ګوري. په دې اړه د ماکسیم ادامز د راپور پښتو ژباړه ته ساس پام را ګرځم.
اټومیشن یا د ماشينونو په خپل کار کول لوي پیړی را پدې خو د نړۍ د کارګرانو پر دندو اغیزې کړي چې کارونه ایجادوي او یا لمن زوري. په هان اوس په دې اړه کار کوي تر څو وړاندوي نه وکړي چې تولیدونکي مصنوعي ځیرکتیا به څه ډول د انسانانو د کار کولو بڼه بدل کړي. د واشنگتن په بروکینګز انسټیټیوټ کې سانجه پټنایک وایي تولیدونکي مصنوعي ځیرکتیا اوس هغه ساحه ته چې یو وخت په بشپړه توګه پر انسانانو متکی و ورداخليږي.
هغه کارونه چې له دې عمله د زیات خطر سره مخ دي هغه د ټیټ کچې کارونه دي لکه د بازار موندنې، چیرونکي د چیرونکو مرستيالان او مالی چیرونکي د هغه څه دي چې په خپل د کار کولو ټکنالوژي په اسانۍ سره ځاینی ولای شي. دا زیات تکراری کارونه دي.
نور شرون کی بیا وای چې ورډ پرسونل کم دی. د نړیوال روباټیک پدراسون مشره سوسانی بیلر وای چې مصنوعي ځیرکتیا یو از غیر مهم کارونو ته وګ ورکوي.
مونږ ګورو چې ځینې دندې له منځه ځي او د دې لامل دا دی چې هیڅوک نور دغه دندې نه کوي. د دې یو ښه بیلګه ولدنکاري ده. له دې امله مونږ د دغه کار لپاره د روباټونو په مرسته حل لارې ګورو، خو بیا هم دې ولدنکاري سره تړلي ټول کارونه کوي.
یو شمیر شرون کې په دې باور دي چې مصنوعي ځیرکتیا فطرتاً ځینې کارونه نشي کولای.
په سوداګرۍ کې لا هم د افهام او تفهیم او د ژور فکر او مشرتابه لپاره پیاوړي او دوامدار غوښتنې موجود دي. له دې امله هغه انساني وړتیا چې د هنر او بشري علمو اړوند ساحو سره اړیکې لري د کارونو د بازار سره مهم تړاو لري.
د نګارا پوهنتون استاد شانډالی وایي چې د مصنوعي ځیرکتیا څخه خلاصون نشته. لدی عمل یو لار دا چې د کار په بازار کې د فعال پاتې کېدو لپاره خلک باید د مصنوعي ځیرکتیا سره ځان بلد کړي.
پیپل هو انډرستاند د ماشين
هغه خلک چې د مصنوعي ځیرکتیا د کارونې سره بلدي دوی به خپل وړتیا ډېر لوړ کړي. د دوی جنبې د متن د تولیدونکو ویډیو د تولیدونکو او پروګرامونو پرمټ وکړای شي چې به مثاله فورمې او محصولات تولید کړي.
دغه موخې ته رسیدو لپاره د امریکا سپینې ماڼۍ راروان کال په فدرالي دوایرو کې د مصنوعي ځیرکتیا د نورو 1500 نفرو د استخدام لپاره خپل پلانونه اعلان کړي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. واشنگتن، مدیلین، او ویرجینیا کې میشتو د افغان هندوانو ټولنې د می میاشتې په 12 منټه د مور د ورځې په مناسبت او د هندوانو د ویساک د میلې په مناسبت یو غونډه جوړه کړې و. نور حال د متیو الله عابد پر رپورت کې.
د امریکا پایتخت واشنگتن ډی سی ته نږدې سیمو کې پرتو د افغان هندوانو ټولنه د تیرو 12 کلونو فعالیت کوي او ځان ته خپل درمثال او ټولنیز فعالیتونه لري. پرمیله ککړ د دې ټولنې غړې ده چې څلور لسې په حال کې کندهار دلته راغلي.
په چندین مندر د افغانستان هم درم او چندین افغان هندو واسي کوي کې د افغانستان از بر از و ما نه از اینجا پول کومک میشه و اینجا هر کس که به حساب توان خود از کمیونیټی توان داره دونیشن میته اونجا کومک بر از اونا میره.
د افغان هندوانو د ټولنې بل غړې منوج کپور وایي چې دوی د افغانستان نه کلونه مخکې راوتلي او افغانستان اوس هم د دوی په زړونو او فکرونو کې ژوند دی.
افغانستان د دل ماس همیشه ما را یاد ما میه. متاسفانه تر اس کې اولادا کیندیا کې کلان شده نو نو تینکینګ شان ډیفرنت اس مګم مره خودم شخصا یاد ما میه. بله هر سه شهر نقطه خودم باشنده کابل بودم. هر نقطه او هر منطقه ش برای ما تا اولیم ده ذهن ما تازه است.
امریکا کې مشت افغان هندو مېرمنې وای چې دوی د مور ورځ په وطن کې هم مانځله او بچانه دلته هم د افغانستان سره خپل رښتې باندې ویاړي او ورسره مینه لري.
امروز روز مادر ما میگیریم په خاطر کې روز مادر است و چون کل افغانای ما که هستن ما هنوز هم کل خود افغان میگیم روز مادر تجلیل میکنیم و اگر دور هم هستیم بازم نمیگیم که ما امریکایی هستیم. ما افغان هستیم، همیشه افغان هستیم و باشیم و میستیم.
همه چیز از کار گرفته تا زندگی اونجا همه چیز از یاد میام. اونجا کلان شدیم، اونجا دیگه درس خواندیم. اف کورس دیگه یاد که همیشه دوستا بود از خورترکی که کلان شدیم همه رو مس میکنیم که دیگه دوباره نمیبینیم ایش کسی کجا هستن.
جگندر کپور په اویایمه رسیده کې د افغانستان د دولت مامور او نن هم په کابل کې د ویساک د میلې خاطرې وریادېږي او د وطن ارمان کوي.
همیشه 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 چې غواړم چې یو پلا بیا بلاسم کابل او کندهار ته. مګر اگر قسمت وي دا د خدای ده. اگر هغه وګورم په بلاسم
د واشنگتن ډی سی د سیمه دا وان هندوانو د ټولنې غړو په خپل میله کې حماسي سندرې واورې دي او دا افغانستان په یادې درې رنګ بیرغ ورپاو. متیو لابد امریکا غړ.
درنو اوریدونکو ډاکټران لارښوونه کوي چې تر 15 کالو کم عمر ماشومان ته باید په هر حالت کې د ګوزان واکسین ورکړل شي. نور حال زمونږ د همکار صدیق الله صدیقي پر رپورت کې.
د ګوزار پرځید مبارزه کې شامل واکسیناتوران وای چې شمیر کورنۍ د ناروغي پر وخت ماشومان ته لا واکسین ورکول څخه انکار کوي. خو ډاکټران ټینګار کوي چې پر ناروغي اخته ماشومان ته باید پر وخت واکسین ورکول شي ځکه هیڅ ډول ضرر ورته نه رسوي او برعکس د ماشوم معافیتي سیستم ته ګټه زیاته ده. په جنوب کې د ګوزار پرځید مبارزې د اوځوي مرکز مسولین وای چې تر اوسه هیڅ داسې پیښه نه ده لیدل شوې چې واکسین د کوم جانبي عوارض رامنځته کړي وي. د پولیو د اوځوي مرکز مشر ډاکټر جمال دینې پاړه وایي
واکسین یو مرجوان د میکروب دی کوم خطر نه فیشي یعنی په هر حالت کې ماشوم تور کول کیږي تر اوسه پرې موږ د دې لپاره کوم سایډ افیکټ و نه لرو. خو عموما د دې مشکل لاله کله چې ماشومان ناروغ کیږي نور ناروغي باندې عموما د دې دغه مافیټ سیستم کې کیږي د دې ناروغي سره نو په دې وخت کې اړتیا ده چې واکسین ورکول شي تر څو د دې هغه د پولیو په برخه کې د دې دغه مافیټ سیستم کوي.
د خورزواکي په ګډون ځینې نور ناروغي ووس په جنوبي ولایتونو کې د ماشومان د روغتیا په برخه کې و اساسي ستونزه بلل کیږي. لامدې کبل په کورونی او روغتي مرکزونو کې دا ډول ماشومان ډیر لیدل کیږي چې ډاکټران پر واکسین پر هر حاله ټینګار کوي.
هر مریض چې د ماشوم هغه مافیت سیستم کمزوري کې ماشوم کمزوري کوي نو د ترتیا په دکیر چې ژر باید موږ واکسین ورکو تر څو دغه ماشومان د پولیو په وړاندې د مافیت سیستم کوي.
په جنوبي ولایتونو کې د پولیو پر ضد مبارزه تر ډیره بریا لې ګړل کیږي چې د مسولینو په باور د پرله پسې حسوب پایله کې او زیاتې سیمې د وایروس څخه پاکې سوي دي. خو لا هم د جنو کورونی له خوا انکار او د جنو کورونی له خوا د غبي غوري چې یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي پر ځای دی.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشي.